سلامونه او ستوري مسجد مشاليدو په خبري غړي کې مزا عبد الحي تاکل هر کله کوم هله دا روغ جوړ خوشاله بس په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت د پاکستان د داخله چارو د وزیر د خبره چې په پنجاب کې د مئی پر 14 نیټه انتخابات کمیسي کې د لای پر ګلان جبانه به ریپورت لرو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د امنیتی پیښو یعنی د وسوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه یو ریپورت لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو په پایل به له خبرو وکړو. سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي په پنجاب کې د مئی پر 14 انتخابات نسی کولای. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. ټاکل شوی چې د یوکران د بهرنیو چارو وزیر په د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا ثناءالله ویلي په پنجاب کې د مئی پر 14 نیټه انتخابات نسی کولای. نوموړي پرون ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه انتخابات کیږي.
دوی هر څومره زور ولګوي خو په 14 مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي، تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لرې نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تېر کې 65 کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلۍ تر ماتېدو وروسته باید د عین له مخې په نوي رواجو کې انتخابات وسي. خو وفاقي حکومت بیا وایي چې د پیسو د نشتوالي او امنیتي صورتحال له وجې اوس په یادو صوبو کې انتخابات نسي کولای. دا راز انتخاباتي کمیشن هم په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر 13 نیټو پورې د ټاکنو ځنډولو ویلي ول، خو د اپریل په 4 د سپریم کورټ جرګې د پنجاب اسمبلۍ لپاره د مئی میاشتې پر 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. له دې یوه ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د ټاکنو لپاره شیډول جاری کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي ضلع دي د مځکې لاندې له شخکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یاد ادارې دا خبره پرون په ټویټر په یو بیان کې کړې. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. کمیشن دا خبره په هم هغه ورځ کړې چې هم پرون د بره جنوبي وزیرستان د سینې میلې په سیمه کې یو 14 ماشوم د ماین په چاودنه کې مړ شو. د دې سیمې ډیپټي کمشنر مشال ریډو ته نن د دې پیښې تصدیق وکړ. تر دې وړاندې هم د ماین په چاودنو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او فوج له دواړو خوا ماینونه شخ کړي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې زر تر زره د دوی په سیمه کې شخ کړي بمونه پاک کړي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړی وروسته له هغې پولیسو نیولې چې ځایي خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی او د هغه د نیولو لپاره یې مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مسټر تیان پر ضد نن اف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي. تر مخه پر دې چینایي کس د سپکاوي تور د اپریل په 15 پورې کړل شوی دی. د یادې ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر یو چارواکي هم د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته د تورن کس د نیول کېدو د خبر پخلای وکړ. خدای ونه ویل چې دې کس څه سپکاوی کړی دی او کنه. د راځي خبرالان وایي د اپریل په 14 په برسین کې د مظاهرې پر مهال ګڼو خلکو د چینایانو کیمپ ته د ورتلو هڅه وکړه او په کیمپ کې کاڼي وویشتل. خو امنیتي ادارو د مظاهرینو د منتشرولو لپاره هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو تر څو ساعتونو د برسین لوی لاره بند کړې او د مذهب په سپکاوي د تورن کس د نیولو غوښتنه کوله. پاکستان کې د چین سفارتخانه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې کوهستان تر څنګ په ګلګت ویلستان کې هم ګڼ شمېر چینایي انجینران او مزدوران د بجلی جوړولو په یو شمېر مصوبو کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پښتنې په ډول لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. پخواني افغان سرتیری ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل سو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن مشال ډیډي ټول چې عمومي بخښنه عملی سوی او هیڅ څوک ترې د سرغړونی حق نه لري. او د طالبانو حکومت د دې دعوې سره سره د تیر کال د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورټ کې ویلول چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته پانسۍ کړي یا په جبري توګه لادرغه کړي، خو دا خبر هم طالبانو هغه وخت رد کړې وه. وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. دا خبره د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې. په دې بیان کې راغلي چې کولیبا به له عراقي چارواکو سره په سیاسي مذاکراتو کې د پرمختګ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم په زیاتولو او همداراز له نړیوالو سازمانونو سره د تعلقاتو په هکله خبرې اترې کوي. په عین حال کې د عراق د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد الصحاف هم ویلي چې د دې سفر مقصد دوه اړخیزه تعلقاتو ته وده ورکول دي او په کې به د سیمه ایزو او نړیوالو معاملاتو حل کولو لپاره په لارو چارو خبرې کیږي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د دینو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات نشي کولای. په پاکستان کې یو څېړنیز اداره وایي په دې هیواد کې د تیر کال په مقابله کې د سږ کال په لومړۍ درو میاشتو کې ترهګري حملې زیاتې شوي چې په کې زیاتره بریدونه پر امنیتي ځواکونو شوي.
هر طریقہ جو پولیس والا یا فوج والا ابھی باندھ فشار را بدی نوداغی بنیادی ٹارگیٹ سے سیکورٹی فورسز.
د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق هڅه کوي چې د پاکستان واکمن اتحاد، پاکستان جمهوری غورځنګ او د هغو مخالفو ګوندونو ګوند تحریک انصاف د مذاکراتو میز ته راولي. آیا دا هڅه به بریالی سي؟
زما نه دی خیال چې جماعت اسلامی به په دغه کوشش کې کامیاب. نون لیگ او جی یو آئی سوچ ته پی ټی آئی بیا اقتدار کې راځي، د دوی نه به سخت انتقام اخلي.
د خیبر ضلع مدنی او تعلیمی فعالان وایي د زړه کال پیل سوی خو لا هم حکومت ماشومانو ته کتابونه نه دي رسولي.
غبر وخت وګونه ماشومانو لارونه رسوي، نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محرومه شي. امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه وی ویلي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور رپورټونه هم لرو. لمچال ډیډو سره اوسئ. او سم د خبرونی فایل د پاکستان د سیاست کو د جنوري په میچ کې د تریک انصاف په ملاتړ د پاکستان پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو اسمبلی ماته کړې و چې د هیواد د عین مخي پر ځای په دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شول. د عین مخي نگران حکومت باید د درې میاشتو لپاره وي او هم په دې موده کې بټاکنې کوي، خو مرکزی حکومت وایي چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیت له وجې په دواړو صوبو کې ټاکنې نشي کېدلای. خو تریک انصاف په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې په کې د انتخاباتو په نوي ورځو کې دننه د کېدو غوښتنه شوې وه. سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته حکم وکړ چې د مې تر 14مې پورې دی په پنجاب کې ټاکنې وکړي. په دې اړه هم د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ لانجه روانه ده، خو په عین حال کې د نگران حکومتونو درې میاشتو پر کېدونکو دي. همدې ته په پام سره د تریک انصاف یو مخکش فواد چودري ولسمشر الوی ته خط لیکلی، خو د پاکستان کورنی چارو وزیر په ډاګه کړي چې ټاکنې د مئی پر 14مه نسی کېدلای. په دې اړه د شایسته حکیم رپورټ اورو.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پنجاب اسمبلی لپاره انتخابات د مئی په 14مه ممکنه نه دي. فیصل آباد کې رسنو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر ویلي دي چې د روان کال په اخر کې به ټول ملک کې په یو وخت کې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي.
اب الیکشن جو ہے
ټول ملک کې به په یو نیټا انتخابات کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مئی به انتخابات نه کیږي. ٹاکن با پیوزے کی گی نگران حکومت لاندی بویو پا دے کال کی بکی گی کہ ٹاکنی پا مئی میاش کی 19 اکتوبر ہم دمرا لہرے نہ دے.
اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے.
رانا ثناء اللہ دا بیان پا دا سی حال کے مخیطہ راغلے چی دستر عدالت چیف جسٹس عمر عطا بندیال د هیواد مرکزی بینک ته امر کړی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره مطلوبه 21 ارب روپۍ انتخاباتي کمیشن ته ورکړي. خو حکومت وایي چې مرکزی بینک ته د پیسو ورکول د پارلیمان اجازت سره مشروط دي. که په پنجاب صوبه کې ټاکنې د ستر عدالت امر مطابق د مئی په 14مه نه کیږي، نو آیا د هیواد آئین د دې اجازه ورکوي او کنه؟ دی پختنی په جواب کې د پیښور های کورټ بینچ منګوري وکیل سویل سلطان وای
ځان حکومتونو په ولا سره پاین کې دا خبره ده چې دی ود نه وي ورځو د پر راځي او په هغه لسکه ورځو کې دنه دنه بدوی کار دی جنرال الیکشن انعقاد وکي نو به ورځو نه مخکې مخکې به دوی خپل کور ته واپس لاړ شي نو لهذا د آئین او د قانون په نظر کې د دوی قانوني او آئینی حیثیت چې دی هغه ختم دی
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری ویلي چې که په پنجاب او خیبر پختونخوا کې نگران حکومتونه د ټاکلي نوي ورځونه زیات په واک کې پاتې کیږي نو دا به د آئین نه سرغړونه وي دا اپریل پر شپاړسم نیټه پواد چودھری د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په دې اړه یو خط هم لیکلی په خط کې ولسمشر نه غوښتنه شوې چې کنګران حکومتونه د نوي ورځونه زیات وخت په واک کې پاتې کیږي نو ولسمشر باید دا کړنه عدالت کې چیلنج کړي په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په سر له 1300 راسي سیاسي اړېګړې روان دي په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پروان کال په جنوري کې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وي او دې وروسته تحریک انصاف ګوند غوښتنه کوله چې د اسمبلیانو ماتېدو وروسته د آئین مطابق په نوي ورځو کې انتخابات وشي په پاکستان کې د ټاکنو ځنډېدو سره ملک د کوم آئینی بحران طرف ته روان دی په دې اړه مو چې کله د پېښور سره تعلق لرونکي خبریال محمود جان بابر نه تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې یو ځل بیا هغه صورتحال را جوړ شوی دی کم چې د ذوالفقار علی بټو په وخت کې چې ذوالفقار علی بټو یو طرف ته وو او باقی ګوندونه بل طرف ته
اول به عمران خان دا یو هم د دې جوګنه ګڼلو چې دی ورسره د پارټي دی ورسره کینی ورسره خبرو کې دی بالکل په اسمان باندې وو خو اوس چې دی په خپل راکوشوې دی لاندې نو دینه داسې ښکاري چې د جماعتونو به غواړي ټول غواړي چې الیکشن به کیږي خو د دې په خوښه به کیږي چې کله به دی غواړي کیږي نو زما خپل خیال دا دی چې دا بحران چې کوم دی نو د ټول جماعتونو ته دې احساس شته او زه په خپل دا نه ګڼم چې دا به داسې زیات اورسي چې الته به ټول به اوس کینی او دا خبره به یو اړخ ته بوزي او د اختر نه بعد د دې خبرې امکان زه ګورم چې د جماعت اسلامي د اے پی سی کی او بیا د خلک په یو خبره باندې راغونډ شي نو دا مسله به حل شي او که بیا بحران ختمیږي نه نو بیا په پاکستان کې کومې خبرې چې کیږي نو بیا د مارشل لا کیږي په ظاهر خو ماته نه ښکاري چې مارشل لا دومره اسانه ده په دې وخت کې او څوک به مارشل لا به ولګي خو بیا دویم امکان همغه دی
د پاکستان حکومت وایي چې د قامی اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیانو د قانوني مودې لپاره کې دوه سره سم په اکتوبر کې به انتخابات کوي خو د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال حکم کړی چې د مئی پسواله سمه دی په پنجاب کې انتخابات وشي شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت کې له شاملو ګوندونو سره د انتخابات پر سر د ولاړې سوې لانجې د هواري لپاره د همدې ګوند په درو مخکښانو مشتمله یو کمیټې جوړه کړې ده بلخوا د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو په رڼا کې د انتخاباتو لپاره د یو داسې فضا جوړولو په هڅه کې دی چې هر یو ګوند په ټاکنو کې برخه واخلي او همې پایلې له زړه ومني شنونکي د سراج الحق دې هڅو ته په کم نظر ګوري دا او تر څنګ د انتخابات پر سر د حکومت او دولت ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه د شنواز ترکزي په دې رپورټ کې
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې دغه کمیټه به د جماعت اسلامي مشر سراج الحق لخوا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي لانجې د هواري لپاره مذاکرات کوي دا اپریل په 14 د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړي د اعلامیې تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید د دغه کمیټې غړي دي د کمیټې د جوړېدو نه وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروستو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدلی د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره کار وکړي د دوړو اړخونو لخوا ستایل شوی هم د بول پونم د نجی ټي وي چینل سره په خبرو کې د اپریل په 14 سراج الحق ویلي د بغوړی چې د انتخاباتو په سر جوړ لانجا هواره کی
سیاست فیل ہو گئی ہے جمہوریت فیل ہو گئی ہے ادارے ناکام
سیاست ناکام شوی جمہوریت ہم ناکام شوی اداری ہم ناکام شوی واکمنان خپل کی جګړی کوي اداری او ججان هم خپل کی جګړی کوي نو اخیر د ستونزې هواره څنګه کیدې شي مونږ فکر کوو چې د ستونزې هواره اوس د عوامو سره ممکن نه دي عوامو ته اختیار پکار دي چې هغه فیصله وکړي انتخابات دی وشي دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي دا هغه نه پس په بیا جګړه او فساد وي هیڅ څوک مضبوط حکومت نشي جوړولې نو موږ غواړو چې داسې انتخابات یقیني کړو چی نتیجی ہم خلق تسلیم کی
نتائج بھی لوگ تسلیم کریں
دا حکومت او دا تحریک انصاف دا انتخابات و پسر لانجا دا جنوری دا میاشت راہ سے را روان دا پتوار لسمہ دا پنجاب او پاتلسم جنوری د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی مات شوی چې وروستو تحریک انصاف ګوند د آئین پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نه شو ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل دیرشمه د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه خو د استخباراتي امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکن نه دي کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر اتمې د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سوموټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مئی 14مه نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي ځکه حالت ناسمه دي په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره نو د مشر سراج الاقی د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان د مشال رډیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه
زما نه د خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې که پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا شي خبرو ته کینی نو بلخوا چې کوم دیارلس سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي نون لیگ او جی یو ای چی دی اگر ډیر زیات اگریسیو طرف ته روان دي زما خپل دا خیال دی چې د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ټی آی بیا اقتدار کې راضی د دې نو سخت انتقام اخلي
د سپریم کورټ په امر خو پنجاب کې د مې 14مه نیټه مقرره شوه خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوه شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
په جنوبی وزیرستان کې د مان چاودنې کې یو ماشوم وژل شوی دا پیښه پرون شوې د برا جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي چې د وژل شوی ماشوم له کورنۍ سره به مالی مرسته کوي په دې سیمه کې د وسلوالو طالبان پر ضد عملیاتو پر مهال وسلوالو او فوج دواړو مانونه شخ کړي ول چې له کبله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته فوج وایي چې زیاتره سیمې له مانونو پاک کړي او هم پرون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتي چې کولی زیری دي د مځکې لاندې له شخ کړو مانونو څخه په سمدستي دوکه پاک کړي
د مین چودنې دغې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل په مین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم ورور عبدالرحمن ویایي چې په سیمه کښې د نورو مین چودنو پیښې مخنیوي کولې د پوره یې د خپل ورور مړی قوم ته حواله کړی دی پمائن چودنے کشے دے وجل شوی معشوم مڑی سرا پہ احتجاجی درناکشے نوز دے پشتون جوورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسید مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غیدا
مسجد قوم تا درنا شریدو او دغ دے دغ برگر نا دوی مطلبی دی چھ دے بچی تا انصاف غوری او بلکن پدا ایریا کشے لینمنس یشتی دا شای مشتا صفا کے
سراروغا احتجاجی درناک شے نوز عثمان مسجد ویائی چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی او پوزی پسیم اکشے کرلی شوی مائنینا نصفا کوی چھ پواجہ یہ دے مائن چودنے پیشے مخیتارو درمی
مش بار بار دا خواست کلائی دا دا احتجاجی نه شاهان دا غشتنه مش کړی دو چې د خدای دې پورا چې د مونا د لند ماینز لره کا دا پاکستان د خفاو چې دغه خموت د سالويش د 50 ګول وردا بادي او تا جوړ کړه چې په هارا کو سا په هارا غاله په هارا خرپون دی لند ماین رته شاه کړای دی کلام بچای ورزاوی احتجاج بندې بس درنه د لاش سره د شراروغه په منځ او بندم ټنټ لگاولای دی نوشتي
مشال ریډیو چې د شراروغه احتجاجی درنه غشتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تکشه شوې دی اغوی زاو په دا رنگ وا
خبره کوي او غیر علاوه کی اوس کوشش پیدا کوم چې دا غي چې کوم د خلکو کوم ډیماند دي د ایمایننګ په کې وغیرہ نو هغه ان شاء الله موږ بل پرسپکټیو دی اړین زموږه پرمیشن دی غوښتل ډیسکشن شوی دا و چې د ایمایننګ باندې کې هم
د سره روغه احتجاجي درنامه شرونه دا هم ویل چې کده مقامی انتظامیا چارواکیو د دوی غشتنه پروتلین کې 24 غنټې کې و نه منلې بیا به دوی په مان 14 کې د وجل شوی ماشوم مړی سارا خپل احتجاجي درنا د سراروغا پوځي بریګیډ عمارت مخمخ منتقل کول بنه با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم یو بل رپورټ تر اجو په اسلام آباد کې د امنیتی مطالعاتو یو مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د روان کال په لومړۍ درو میاشت کې په بریدونو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او څلور سوه شپږ نوي ژوبل شوي. د رپورټر مخه سږ کال زیاتره حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي. ځینې څېړونکي وایي وسلوالو عثمان د امنیتي سرتیرو په نښه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي چې پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. مجید بابر رپورټ لري.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریزو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 350 تنه وژل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 88% یعنی 215 وژنې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا GTP دی چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دې خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا ده چې په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګز به وو چې نظریاتي خلک شي او خو داسې ستر کسان نه شته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یا
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15 د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړو دریو میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس ساتیري وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وجل شوی دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیدو راهیسی امنیتی ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولې؟ په جواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اخترلی شاه وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتی ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولای.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک اغی سره موجود دی. یہ ټول ته معلوم دی چې مشرات یې څوک دي، مشورای یې څوک ده، بیا مختلف ټیمونه چې کم جوړ دي او بیا ریکروټمنٹ پروسیس یې څنګه دی، کب سي د کیږي، یو بل سره څنګه لینک اپ دی، کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ چې ورته سی آی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنګ هم شوی دی، انڈیکسیشن هم شوی دی. دا ټول هر څه موجود دي. اوس خبره دا ده چې اویلیبل ڈیٹا چې څومره ده پاغی وادی کار کول غواړي خپل انټیلیجنس نظام مزید مؤثره کی نو دوی به خپل هدف ته رسي.
د راپور له مخه که هم د امنیتي سرتیرو د وجنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسي وګړو په وجنه کې کم اخت راغلی. د تیر 2022 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسي وګړي وژل شوي ول خو سخت کال دا شمیره 3 ده. سیډونکو او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورمنټ مین فوکس دی د تیر یو کال کې، هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالي ځلې دي په معنی دی، هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي. موږ اوس دا ګورو چې خیبر پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلټ دی کوټه کوشلاک التم د حمله دی جات شوی
د سیډونو امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بریدونه کړی چې پکې یو سل و کسان وجلی شوی دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بریدونه ذمہواری اخیسته ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نفس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي د دې ضلع مدینه فعالانو د اپریل په 14مه مشال ډیډو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د 2023 میلادي کال د لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل سوي او دا چې زده کوونکي ماشومان د مختلفو مضمونونو له زده کړو پری برخصوی بے برخصوی دی د خبر تعلیم محکمه یو افسر داستونزه ومنله او وی چې دوی ته هغه کتابونه نه دی ورکسوی چې غوښتنه کړې و خو زیاتوی چې د مسلې د حل لپاره هڅه کوي د پداسال کې د چې د رواني اپریل میاشتې لومړی نیټه څخه د خبر سرکاري سکولونو ته د ذاتو ماشومانو د جلبو د ذاتو ماشومانو د جلبولو کمپاین هم پیل شوی دی د فرحات چنواری رپورت اورو
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوې خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوې
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوې وا سا کولم کتابونه کم دي زموري ایجوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکیم دو چې بر وخت ډیماند کی چې هغه بر وخت هغه کتابونه مشمونو لارونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه او سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره مې او سیاسي او سماجی حلقو سره مې سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلي
د خبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه میلاو شوی خو ځنې سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغې لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی
کتابونه مونږ چې کوم ډیماند کړی و د هغې ډیماند نه مونږ ته کتابونه کم میلاو شوی دي نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% خاص کر د 6 نو حالت ته 12 پورې یا ته 10 پورې زمونږ سره د کې کمې دي پرایمري کې تقریبا ډیر ټیک تي او نو زمونږ سره اوس کتابونه چې کم کمې دي په هغه کې بیا دا مونږ غو کړل شهر چونکی ځنې سکول نه زمونږ سره چې کم لیټ شو هغه پاتې شو نو هغه د پر زمونږ ځنې سکول نه کتابونه چې چاله زیات میلاو شي نو هغه باندې مونږ کټ ولګول چې هغه سکولونو ته کتابونه میلاو شي کوم ته ضرورت دی او ان شاء الله زمونږ هغه د مونږ مزید ډیماند هم اډیشنل ډیماند بیا ولګول ورته چې کم ډیماند مو مخکې لګول دا مونږ په هغه کې لیټر به سبا یا بل سبا ان شاء الله کوو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیماند کوو اډیشنل ډیماند به کوو به دوباره به نور ان شاء الله راوړو
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې خواوشه 112 سرکاري سکولونه فعال دي په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سږ کال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 13مه نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو اوري او خبري غړي دا او سم د خبرونو نیمای تراغلي د خبرونو لنډي زراورو د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا سناولا ویلی چې په پنجاب کې د مې پر 14مه انتخاباته نسی کولای نو موري د اپریل پر 14مه وروسته په فیصل آباد کې خبرالن ټول چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کې شته په داسې حال کې چې پاکستان تر کې صاحب سشکال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومت ختم او اسمبلی ماتې کړې او غوښتنه کړې د اسمبلی تر ماتې وروسته باید د عین لمخې په نوي ورځو کې انتخابات وشي چې د اروازې په پر کېدو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت غوښتي چې کولالي زیدید د مځکې لاندې له شخړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یادې ادارې دا خبره پرون په ټویټر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د سینیمیلي په سیمه کې یو 14 کلن ماشوم پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړي وروسته له هغې پولیسو نیولی چې ځای خلکو پرې د مزد کاري تور پورې کړي او د هغه د نیولو لپاره یې مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مسټر جان پر ضد امن اف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي چې تر مخه پر چینایي وګړي د سپکاوي داخلو تافریح په 15مه پوری سوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پیری د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وجلې روانې دي. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په ډول ولیکل د طالبانو عمومي بخښنه په کوم ولاړه. پخواني افغان سرتېری ریاض احمد درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې خپل کور مخې ته وژل شوی و. طالبانو د حکومت ویان زبدالله مجاهد نن مشالې ډې کول من وختن عمل شوی او هیڅوک یې سرغړونه نه شي کولای. تاکر سبې د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبابا د عراق سرچار بغداد ته سفر کوي. تاسو مشال ریډوري او د خبرونو لنډیز مو اوریدله. اوسم د خبرونی دوه مینیمای تراغلی یو او په دې کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لرو. سیمیتا به ورسته زو. اول به ایران ته لاړ شو، به افغانستان ته زو او ورسته به بیا کبالی سیمو آتا ورسو. د ریپورټونو لمخې ایران فوج څو تنه غړي د یوکرين د وی مسافرونکو الوتکې د راغورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغه په بند محکوم کړي. د 2020 کال په دې پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي ول. نور حال په دې ریپورت کې.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1386 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهم حساس او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره وه را نسکوره شو او ټول 1386 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزوتام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسیدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو خو 12 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په هدف مند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه د خبره په جلال آباد ښار کې د مخکنیو ځانګړو ځواکونو د وغړي ریاض احمد زید وژنې په خبرګون کې پر خپل ټویټر باندې لیکلي. ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو. دغه وژل کېدو طالبان د حکومت لخوا د عمومي بخښنې او ترخوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستې. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي. د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې په واقعي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د پیښې وزیدانو جنایت تر سره کوي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د پیښې واقعي خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیانو سلیلې غوزند او بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبانو د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. تر خوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوي او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواک ادعاوې رد کړې وې.
تاسو د امید زهیر مل رپورت اوریدي او د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. بیا به په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پاړه رپورت او دارنګ د خوست پاړه بم یو رپورت درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کال په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي دا هیواد بل داسې قحطۍ سر مخ سي چې په څه د باندې دوه لسیزې کې ساری نه لیدل شوی. ځینې شنونکي بیا په افغانستان کې د قحطۍ مهم وجه وچکالي بولي. وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغو زراعت او مالداري زیاته ځپلې ده. په دې اړه به دا رپورت واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي. په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګ وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نخوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تلل باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبور کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغیر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسی اړې کړې چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
تاسو مشال ریډوري په خوست کې د تڼیو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سخت ژلۍ سوي چې له کبله د خلکو زرګونه جریبه کرهنیزه فصلونه له منځه تللي. د یادې سیمو اوسېدونکي له اړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په تڼیو کې د سوي ژلۍ د زیانونو د لیدلو په خاطر د سروې ټیم ورغلي او زیانمنو سره به د شته امکانات په چوکاټ کې مرسته وسي. تفصیل ته نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز پسیمو سخته غلی شوی چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکي ونی او ترکاری لمنځه تللی دي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ور باندې کړي، خو هغه هم د غلې لوجې په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي او وختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان مشال روډ ته وویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگېړه په سیمه دغه غلای شویدو دغه منطقه واریدو چې د بزرګونو جربه زمکه زیان درسوله دي. تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه مانځکه و فصل ختم کړی دي، سبزی ختم کړی دي. اني خار کې د تنه کاروبار نشته، واز کرنه او ملدری بس یو خلک یې پټای دي یو غپدای نه داسې بول شي نشته.
د سیمې دوه نور سیدون کې اموي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بيوسدي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکيار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسېدون کم چې کومه غلای وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسېدل. دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریندی د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی اوسېدونکی یم. نن مسپښین مهال چې کومه غلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوي غلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به حقوی سره د مرستو تابع اوشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت دلی شوې ده. رښتیا هم د خلکو میوادارې ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست په همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دې نه علاوه نور مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلودانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې حجره په لس نیمو بجو، د ځوانانو غږ په یوه بجه، سروې په دوه نیمو بجو، باډی وی په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
او سمزو وزیرستان ته په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو بهیر روان دي. چارواکي وایي د اپریل له 14 پیل شوی بهیر کې به څه کم 5000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حیدرت الله مسید مشال لیډو ته وویل چې دوی د سیمې له اولسه خواست کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا به داسې حال کېږي چې په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې دي. شالیرو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی په ضلع کې سمرا ماشومونه تا وو د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین ساسکی وو ورتشل شي. په دغې براکښې د صحت محکمې فیلډ سپروایزر میډیکل آفیسر ډاکټر ہدایت الله مسید مشال ریډیو تا وویل
14-15 ساعت اتلاسم اپریل پورا دا کمپین دائی
داشتی 67,955 فیمیج ٹارگیٹ تا 24,000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ تا رکھا کورینا دی داشتی واری کی چکیم دی 67,955 دی میجا 36 یو سی دی پساوت وزیرستان لور گئی او پٹول رشی کمپین شری دائی او شا پراپر شری دائی الحمدللہ دی ایڈمنسٹریشن پتا اون سارا والدین تا مدہ پیغام دی دا خبال بچین تا دا کتری خیر داشتی صدا سی مزیر سیت اجزا نشتا پراپر دی لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا شیوه تا مزور ایشی نو آر ډیر تکلیف دی ټول عمر دی پورا دی در شورا وال دی دا خیال سو تل آر ډیر مشکل جامع وی نو دا دی عمرې دی د پورا یو مسله ورته جوړه شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکینه دي چې بوتي دي نور وړي په دنیا شته دا پولیس ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکښې ویایي
کمپین خو زموږ شوی دی ټول یونین کونسل کې به کار روان دي او هغې سره مونږ د هر ټیم سره خپل سیکورټی ډیپلای کړي ده او زما خپل عوامو ته دا اپیل دی په دې کې تاسو پړچړ کرښې سوالی او د دې خپلو ماشومانو دا مستقبل سکې ورکوي چې دوی د دې موزیماری د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ په دې کې تاسو پوره یې سوالی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کښې یې 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ماندې پلارینا ته په 4 چې پراون پولیو کمپین کښې خپل ماشومانو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او سم یو بل رپورټ راځو. د هدفي وژنو، کلنګونو او بدمنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ د ولس لخوا ټرند باجوړ سټینډ فار پیس، یعنی باجوړ د امن لپاره ولاړ دی یا باجوړ امن غواړي. یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی وو. په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړي او د کلنګونو اخیستو لپاره دی ټلیفونونو مخنیوی هم وسی. په دغه ټرند کې د نورو خلکو سره سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي دي. منظور پښتین لیکلي، په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کړي او تمه ده چې د باجوړ ولس په کې ګډون وکړي. د سوشل میډیا دا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دغه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس، یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی، او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلې. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلولې چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو، بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجي ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې وه. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال ریډیو ته د اپریل په 15 وویل، باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدامنۍ پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علما باندې ډزې شوې، ټارګیټ کلینګ، او هغه کې یو پادشي بل زخمی دی. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې دنو ډزې وشوې، یو پکې پاغه موقو پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو، که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو. په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې دنو ډزې شوې دي، دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعګانې دي، پیښې دي، او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه لخوا هم په دغه باندې چې د نوې قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه اپسي باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیستې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي، په 13 اپریل د نهې پورز خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي، د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې، قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ریټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټیلیفونونه ورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړې، او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشاهد ریډیو دغه پوښتنه د صحافی او تجزیه‌کار رفعت الله اورغزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه بوغه، یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي، د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې په اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکلي شی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمند دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
په سوات کې له 14 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو لپاره د روجې تاکوانډو چمپینشپ لوبې د اپریل په 14 پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې له سوات، دیر او ملاکنډ څخه 80 لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبو کې د تایکوانډو نجونو لوبغاړي هم شامل وې. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تاکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکي کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د دې سیالیو کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شو. نیاز احمد خان رپورټ لري.
الله تعالی
د سوات په منګورا مکان باغ سپورټس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي. جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبي خوندوري وي. لوبي تابع کوونکی د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې دغه لوبي په دې وجه کوي چې د تایکوانډو لوبه ته وده ملو شي او نوی لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه. په دې کې ډېر لږ ځکونه خلک شرکت کوي. بری کې چکدری ټیم معلوم راغلي د سوات هم دي د منګور هم دي خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمیل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چلے دا سٹارټ دی. په دې کې موږ فرست پوزیشن لا ګولډ میډل بیا سلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافي ورکو لکه رمضان کپ چې کوم دا غولم ورکو.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وایي چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دې وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه ښه لوبغاړي وروسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نورو مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دي هغه په بره باندې زده لوبې چې کمی کیږي په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکیټ والی هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغه بیا نېشنل ته پکې لاړ شي انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبونه وتی مزه پکې انټرنېشنل ته لاړم تایلند ته دبي ته دغه شان ته پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې مام
مجموعی توګه سوات تایکوانډو اکیډمی شپږ د سرو سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. دغه رنګ یونیورسل تایکوانډو اکیډمی شپږ د سرو تمغې او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونه په پای کې د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به واوري چې صدقه الفطر یا سرسای څه ته وایي. د دین حساب څومره دی او آیا دا د جماعت امام تور کول پکار وي او کنه بل چاته هم ورکولای سي؟ په دې اړه به شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتي او ژوندۍ، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې به په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دین کم مالیت دی انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثر دا حالت نه دی چې 50 یا ګرامه یا ونیمی تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثر باندې نشته. او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بل خبره داره چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري. یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوي دې او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که دو جماعت ملا چیرتا شرعی توگه بانی فقیری آغا دا نصاب خاون نی نو آغا تا هم تا دا فقیر پا توگه بانی ورکولیشی دا امام پا توگه نا چوالا دا دا جماعت ملا دا هم دل بیورکوم نا تا دا فقیر او دا عام مسکین پا توگه ورکولیشی خود عبادت دا بدلی پا مقابل کی دا ورکول آغا لپارا سی ندی ام در هنگ آغا امامان صاحبان چه آغا صاحبان او خاوندان سختنان دا نصاب دی او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي نو دا خبره غلطه ده. هغوی ته شرعن دا روانه دي که چیرې په دې نیت باندې اخلي چې زه د ده نه به یې والم او بل مستحق ته به یې د ده د خانه په وکالت سره ورکړم چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري نو هغه به یې صحیح ده، مشکله نه ده.